درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم او لمړی مورا بولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتو یو تازه راپور کې راغلی ل گاونډیو هیوادونو استل شوی افغانان چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شل شوی د شکنجې توقيف او د جنسیت پر بنسټ د زورونی له خطر سره مخامخ دي په دې راپور کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونما او د ملګرو ملتو د بشری ری حقونو لوی کمشنری په ګډه خبر کړی د یو شپیر ستنو شویو د شکنجې وهلو جعلی اعدامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو لمړی لاس روایتونه راخستل شوې دي. راپور د نه سلبش کسانو سره د مرکه پر بنسټ جوړ شوی او تر ټولو زیان ګالی ډلې شزیون جونی د پخوانی حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي خبریالان او د مدني ټولنې فعالان بلل شوی دي. په راپور کې هم دا راز راغلی دا موندنې د هغه نړیوال اصل ښکاره سرغړونه ده چې لمخې هیڅوک باید هغه هیواد ته بیرته ونه لیږل شي چې د شکنجې تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخامخ وي. یو شمیر افغان رسنۍ او خبریالان وایي چې طالبانو خپل یو پلوي دینی عالم شیخ عبدالسمی غزدوی نیولی دی. افغان خبریال سمی یوسفزی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان روانې چارې څاري پر خپل اکس پاڼه لیکلي چې مولوي غزدوی نږدې یوه اونۍ مخکې له خپل دینی مدرسې نیول شوی او د طالبانو د حکومت یوې نظامي محکمې په 15 ورځې بند محکوم کړی دی. یو شمیر نورو رسنیو هم د مولوي غزدوی د نیول کېدو پرونه ورکړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکو یا د مولوی غزنوی خپلوانو د نوموړي په نیول کېدو څه نه دی ویلي. عبدالسمی غزنوی د طالبانو ملاتړی دینی عالم و چې وخت په وخت په احتیاط د نجونو د تعلیم او عصري زده کړو ملاتړ کاوه او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر پالیسیو نیوکې کولې. نوموړی همداراز د پاکستان د دولت پر ضد انتقادي تبصرې کولې. د ویل ویدلې مسافر وړونکو الوتکه ماته ګډي چې نه څلويش کسان پکې سپاره وو د روسیې په لری ختیس تیندا شهر ته نږدې د وی غونډې په لمن کې موندل شوې دي. د روسیې د ویړنه یو حالاتو وزارت نن دغه خبر تایید کړ. د پیښې لزای د روسیې د دولتي رسنیو لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاری چې د الوتکې ټوټې د یو لوی ځنګل په منځ کې پرتې دي او لا هم ترې لوګي خېشي. انټرفاکس خبری آژانس د بیړنیو خدماتو د سرچینو په حواله ویلي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د الوتکې له غورځېدو څوک ژوندي نه دي پاتې شوي. سرچینو ویلي چې د پېښې په سیمه کې هوا مناسبه نه وه. د روسیې د لری ختیز ترانسپورتي ادارې ویلي د کښېناستو په مهال له کنټرول سیستم سره د الوتکې اړیکې پرې شوي وې. د چارواکو په وینا د الوتکه له بلاګو وشچنسک شاره چې د روسیه او چین پر پوله موقعیت لري د تیندا شار په لور روانه و. او انګلستان به راتلونکی کال د کرکټ د ټیسټ سیالیو لپاره د نیوزیلند او پاکستان لوبډلو کوربه وي او د هند او سریلانکا لوبډلې به هم د هیواد د یو ورځنیو او شل اوور سیالیو لپاره سفر وکړي. د انګلستان کرکټ بورډ دا خبره د پنځشنبه په ورځ اعلان کړه. د انګلستان د کرکټ بورډ د پلان له مخې انګلستان به د جون په میاشت کې له نیوزیلند سره درې ټیسټ لوبې وکړي چې لومړی به د لارډز په لوبغالي کې ترسره شي. د پاکستان لوبډله به هم د اگست په نیمایي کې انګلستان ته ولاړ شي او هلته به درې ټیسټ لوبې وکړي. همداراز د هند او سریلانکا لوبډلې چې د راتلونکي کال د شلو وره نړیوال جام ګډ کوربه توپ کوي انګلستان ته به د یو ورځنیو شلو وره سیالیو لپاره سفر وکړي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. لمړی موزه سپات څاروان د دې سات خبرونو ته پام راوړم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای د دوی په زندان کې د برېټانیي بندي جوړې ټول حقونه خوندي دي. شاغل متقی چې نن چهارشنبه د رسنیو په مرکز کې د بهرنیو چارو وزارت د یو کلن لاسته راوړنو په اړه په یو غونډه کې خبري کولې وویل په زندان کې د برتانیي جوړی ټول بشري حقوقونه خوندي دي او لخپل کورنۍ سره په تماس کې دي. د متقی په وینا تر اوسه د دې برتانیي جوړی د خلاصون مراحل تکمیل شوي نه دي، خو ټول روغتیایي خدمتونه ورته برابر او د خلاصون هڅې روانې دي. اتیا کلن پیټر رینولز او ښځه باربی له څه باندې 1200 راهیسې په پلي چرخي زندان کې بندیان دي. د جوړې میاشت وړاندې له برتانیي رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو زندان دوزخ ته ورته بللی او ویلي و چې له خطرناکو زندانیانو سره بندیان دي. د جوړې له 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ریبلډ په نوم واسسې له لارې په روغتیایي، تعلیمي او رغنیزو چارو کې خدمتونه وړاندې کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له 4 کلن ځنډ وروسته د جرمني په بن ښار کې د پاسپورټونو د چاپ لړۍ پیلوي. دغه وزارت مرستیال وایند حافظ زیا احمد نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي، ډېر ژر به په بن ښار کې د پاسپورټونو چاپ پیل او په ټولو اروپایي هیوادونو کې به د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو ته پاملرنه وشي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو د حل کولو خبره کوي چې د جرمني حکومت روانه اونۍ د طالبانو دوه کنسولي کارکوونکي په بن او برلین ښارونو کې ومنل. د جرمني خبري اژانس راپور لمخې دغه دوه کنسولي کارکوونکي پرون جرمني ته رسیدلي وو. جرمني د اروپایي اتحادیې لومړنی غړی هیواد دی چې د طالبانو کنسولي کارکوونکي مني. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرنیزو توکو د ترجیحي تعرفو پر کمیدو سلا وشوه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، د هوکړې له مخې د افغانستان له لوري پاکستان ته پر 4 قلمه صادراتو او له هغه ځایه هم په 4 قلمه وارداتو لګول شوي تعرفې چې مخکې 15% وي و بش سلنی تراتیتی شوی دی. ل افغانستان په صادراتو کې انګورو، انار، مڼې او رومیان، او ل پاکستان په وارداتو کې ام، کینو، کیلی او کچالو شامل دی. دغه حکره د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرستیال احمد الله زاهد او د هغه د پاکستانی سیال جاوید پاول ترمنز لاسلیک شوی دی. پر کرنیزو توکو د تعرفو کمیدل د اگست میاشتې لپاره عملی کیږي. اروپای ټولنه وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري پر دې ټولنه د لګول شویو لوړو تعرفو او سوداګریزو ستونزو پر حل لارو او متقابلو اقداماتو کار کوي. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د اروپایي کمیسیون په حواله راپور ورکړی چې د دې ټولنې غړي هیوادونه له امریکا سره د سوداګرۍ په خبرو اترو کې د یوې پایلې د ترلاسه کولو په تمه دي. ټاکل شوی دی د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ کمیشنر ماروس سیف کوویچ نن ماسپښین د امریکا د سوداګرۍ له وزیر هاورد لوټنیک سره د لوړو تعرفو په اړه خبرې وکړي. امریکا له اروپایي ټولنې د توکو پر صادراتو 10% او د دې ټولنې د پولادو پر صادراتو 50%، د المونیمو پر صادراتو 25% او د موټرو پر پرزو 10% تعرفه لګولې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داداش ملګری ملتنا زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو د میکروفون ساسو د خبرونې درنو او عزت من اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې مونږ هر کله کوم د په هټونو په چوکاټ کې د چیرونو په اهمیت د ژغی شو. علمي چیرنه د په هټونو یو اساسي برخه ده چې د علم او پوهې د پراخیدو، نوښت او حلارو د مندلو او د ټولنیز پرمختګ لپاره ډیر اهمیت لري. چیرنې یوازې د معلوماتو راټولول نه دي، بلکې د پښتنو مطرح کول، د حقایق سپړل او د موجودو ستونزو لپاره نوی حلاري مندل دي. په اصلي نړۍ کې په هانتونونه یوازې د تدریس ځایونه نه بلل کیږي، بلکې د چیرنو بنسټونه هم دي. پرمختللي هیوادونه لکه امریکا، جرمني، فرانسه، جاپان، چین او بریتانیا هر کال میلیارډونه ډالر د خپلو پوهنتوني چیرنو لپاره ځانګړي کوي، ځکه دوی پوهیږي چې د هرې علمي چیرنې تر شا ممکن یو ستر اقتصادي، تخنیکی یا ټولنیز بدلون پروت وي. په پوهنتونونو کې چیرنې نه یوازې د استادانو او محصلانو علمي ظرفیت لوړوي، بلکې د هیوادونو د سیالۍ ځواک پیاوړی کوي. د ساینس، ټکنالوژۍ، طب، زراعت، اقتصاد او ټولنیزو علومو په برخو کې د چیرنو له لارې د انسان ژوند آسانه شوی، د ناروغیو درمل پیدا شوي او د ستونزو هواري ته لارې هوارې شوي دي. د ډیرو په باور په ځانګړي ډول د درېمې نړۍ هیوادونه چې له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي، باید علمي څیړنو ته لومړیتوب ورکړي تر څو خپلې ستونزې د داخلي تحلیل او تحقیق له لارې وپیژني او حل یې کړي. څیړنه د علمي پراختیا، اجتماعي حل لارو او ملي پرمختګ بنسټ دی. پوهنتونونه باید د څیړنو د هڅونې لپاره لازمې اسانتیاوې، بودیجه، روزنیز فرصتونه او مناسبه فضا برابره کړي چې محصلان او استادان وکولی د خپل هیواد او بشریت د سوکالۍ لپاره رغنده او ابتکاري څیړنې ترسره کړي. په روانه خبرونه کې د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژاند زموږ ملمه دی. له هغوی سره په دې خبرې کوو چې د افغانستان پوهنتونونه تحقیقاتو ته څومره پام کوي، د نړۍ په نورو هیوادونو کې د علمي تحقیقاتو وضعیت څنګه دی، او آیا افغان محصلان چې د خپل هیواد په پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي او د تحقیقاتو لپاره شرایط ورته برابر نه دي، په اوسنی آنلاین نړۍ کې د نړۍ د نورو پوهنتونونو او علمي مرکزونو په تحقیقاتو کې برخه اخیستلی شي؟ را سره اوسه په دې خبرونه کې او زمنن د واتس اپ له طریقه او د ټلیفون له طریقه زموږ سره تماس ونیسئ. البته که د موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر څرګندوي، لومړی استاد پیژان ته ورځو. استاد، تاسو ته هرکلی وایم.
سلامونه تاسو او
ستاسو
د رادیو د لارې ټول
اوریدونکو ته سلامت وسه. بله، پښتنه دا ده چې ولې څېړنه د تدریس ترڅنګ دومره مهمه ګڼل کیږي؟ زموږ په پوهنتونونو کې کله چې پوهنتون ته څوک ځي، یوازې د تدریس په برخه کې، د درسونو په برخه کې فکر وي، د څېړنې په اړه ډېر فکر له محصلینو سره نه وي. ولې دا مهمه ګڼل کیږي؟
په افغانستان کې موږ کولای شو چې ووایو چې داسې یو ذهنیت په علمي موضوع او په پوهنتونونو کې، حتی د استادانو او د پوهنتونونو د ځینو پوهنتونونو البته د ادارو ترمنځ موجود دی چې پوهنتون یوازې داسې یو ځای دی چې هلته باید محصل راشي پر یو چوکۍ باندې کښېني او استاد، یو څوک چې د استاد په نامه باندې راځي، د تورې دړې یا د سپینې دړې یا تختې مخ ته درېږي، هغه ته باید غوږ ونیسي او هغه چې څه وایي یا څه پر تخته باندې لیکي، دی باید یا دای باید له ځان سره نوټ کی او په امتحان کې او به هو چې چې استاد ویلی دی هغه بیرته د امتحان پر پرچا باندې ولیکي، چې دا یو ډیر کلاسیک تعریف دی. اما په نور نړۍ کې حالت بدل دی. په نور نړۍ کې پوهنتون د پوهنتون یو تعریف دا دی چې پوهنتون معنا د ذهن د پراختیا مرکز، پوهنتون معنا د یو څه په اړه باندې دقیق، عمیق او انتقادي او تحلیلي فکر کول. استاد یوازې د دغه فکر د انسجام او دغه فکر ته دراونات ورکولو یا دغه فکر د ځلولو یو وسیله ګڼل کیږي. نور د محصل اړ نه دی چې هر څه له استاد سره په پټو سترګو ومني او څه چې استاد ویلي دي هغه بېرته د امتحان په پرچه باندې ولیکي. او استادان هم په دې باندې پوهیږي چې څه ډول تدریس وکړي او د کومو میتودونو څخه د محصل د ذهن د پراختیا لپاره کار واخلي، نه د محصل ته د درس ورکولو درس محصل په شوونځي کې یا موږ په اصطلاح سره په مکتب کې ذکرل دي. نور محصل باید د ځای ته رسیدلی چې پوهنتون ته راځي او دغه ټولو پړاوونو چیرېږي هغه باید دې سطح ذهني سطح ته رسیدلی چې هغه نور خپلې ذهني پراختیا ته وده ورکړي، نه دا چې تعلیم زده کړي. د تعلیم پوهنتون د تعلیم ځای نه دی، پوهنتون د تحصیل او د ذهني پراختیا ځای دی.
بله ډېر مننه استاد. مخکې تر دې چې په نور نړۍ کې د څېړنو په اړه خبرې وکړو، کلنډ اول ووایه چې زموږ په دې هیواد په پوهنتونونو کې کوم ځای لري څېړنه؟
تر کومه ځای چې زه عملي تجربه لرم، او ما په د جمهوریت په وخت کې هلته هم محصل پاتې شوی یم، هم په خصوصا په دولتي پوهنتون کې، هغه داسې پوهنتون چې هغه مرکزي پوهنتون د کابل پوهنتون، او دغه وروسته مې دا ویار درلودې چې زه تدریس وکړم په مختلفو زماني مقطعو کې. زما د تجربې پر اساس باندې د افغانستان وضعیت له هماغه د تیرو لسیزو په شان باندې، یا د زه نه پوهېږم چې زه د درېیمې نړۍ نوم ورکم که نه کم ور نه کم. اول دا چې زه فکر نه کوم چې اوس هم د افغانستان په څېر پوهنتونونو کې داسې یو وضعیت یا داسې یو ذهنیت حاکم وي چې محصل باید یوازې او یوازې خصوصا له بله مرغه په دولتي پوهنتونونو کې د استاد خبرې زده کړي، ویلې کې په کتابچه یا په نوټ کې، او بیرته د امتحان په ورځ باندې پر د امتحان پر پارچه باندې استاد ته انتقال کړي او استاد هغه ته نمرې ورکړي. زه ځان ته دا نسم ورکولای چې په بل هیڅ هیواد کې چې زموږ په جغرافیا زموږ په گاوند کی از موږ په سیمه کې هغه پراته دي، ورته اقتصادي وضعیت لري، اگر داسې یو حالت سره مخ یې. خو د افغانستان پوهنتونونه که راسو دي ته چې پر تحقیق او پر څېړنه باندې څومره باور لري، هلته وضعیت ډېر ښه نه دی. او بیا هم وایم چې خصوصا په دولتي پوهنتونونو کې ځینې پوهنتونونه وه چې په وروستیو وختونو کې په وروستیو کلونو کې خصوصي جوړ شول، او د هغوی محصلینو سویه یو څه لوړه وه، استادان یې په بهر کې زده کړې کړې وې، او د بهر تجربه یې راوړې وه افغانستان ته، او نړیوال معیارونه یې ادا کړل، د څو سره بلد وه. یو څه امیدواري چاته ورکولای شوی چې دوی پر یو شلو روان دي، اما اوس خو له بده مرغه هر څه بېرته په ټپه ولاړ دي او بېرته په صفر کې سوله.
بله ډېره مننه استاد، بحث ته دوام ورکوو. خو په دې منځ کې څو اورېدونکي شته، وګورئ چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ اول اتل صاحب تاسو یاست.
قربانی سم محترم اسمت سروان صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدر من اوریدم تمام، خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
سلامت اوسې مننه، مهرباني کوي.
قربانی سم سروان صاحب محترم، خدای دې مغالي نه بده ان شاء الله. سروان صاحب زکه زده شباب صاحب محترم استاد داوود چندونی پر مسم پای.
مننه سید،
یو سلام استاد ملما تمام. محترم اسمت سروان صاحب، دلته په افغانستان کې یعنی په یلمن ولایت کې دغه پوهنتونونه مثال که دولتي دي که شخصي دي، دلته پاملرنه نه وته کړي، لیکن خبره داسې ده زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده محترم اسمت سروان صاحب چې پر دغه باندې دوی مثال د خبرې څار وکړي، ورسې دغه پوهنتونونه وګوري، دا ښوونځي وګوري. یعنی دلته د یلمن ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ یو انځور تاسو در کوم سروان صاحب، چې هغه دغه کوچنیان دلته مثال د خبرې درس و تحصیل پکښې کوي، زده کړه پکښې کوي، لیکن شاګردان ته داسې خاص دغه نه کوي، توجه نه کوي. سروان صاحب محترم، په کټ هغه معاشات چې دي که د دولت خوا سه ورته حواله دي، معلمینو ته که مثال د خبرې د بلې خوا سه حواله دي، خپل معاشات تېسترګې نیولي دي، کوشش و زیار نه باسي د دې ماشومانو سره. نو په کار د حکومت لپاره دا ده چې مثال دغه دولتي کلین د غوته پوانتونو ته مثال د خبرې دی توجه چا کار وکړي چې دا وسره کم درس تحصیل لا ماشومان ته ورکی کوشش کاږي زیار باسي کنه باسي سروان صاحب
بل صاحب ډیر مننه تل صاحب اوس به وګورو چې بل اوریدونکی مو شاغلای اسامت سوی مهرباني کوي
سلامونه سروان صاحب محترمه تا او بهروز صاحب
سلامت اوسې ډیر مننه مهرباني کوي صاحب
مننه سروان صاحب زبراتم یو چې جمهوریت رنگ سود پانتنو د مکتب رنگ د سره پیکاسو یعنی مدرسې پر مخ لاړی او بل د سده چې و خصوصی پوهنتونونه چې دي هغه خو خلک مسکینان دي وطن نه لري چې خپل ماشومان یعنې ورواچي هلته درس پښتو ووایي او دولتي پوهنتونونه خو نو داسې دي چې غداري ډېرې پشکې شروع دي یعنې داسې دي چې یعنې روپۍ هغه دغه ته معاش ورچالان یي هغه دغه ته او دوی خپل سم زده کړه نه ورکوي ماشومانو یا د ځوانان ته سم پاملرنه نه ورته کوي والا ما ته خپل ورځ تېروي او بل داسې چمونه شروع دي په دغه مکتبو کښې چې یعنې معلمې دغه فیسکور چې ماشومانو ته د چاو دپاره ورکول کېږي دغه په تور تاوار کښې داس په ټوګې چې کور ته یا خپل په کور کښې یې خوري وو سره په دوکان یې ورته جوړ کړی خوري نو بره دا رقم چې کار سره شروع وي نو بره به د افغانستان پرمختګ څنګه وشي حکومت هم پاملرنه نه ورته کوي دولتي پوهنتونونه داسې دي خصوصي ګران دي سم
ډېره مننه کور دي ودان یو بل اوریدونکی به هم واورو بیا به استاد ته ورشو کټوازی صاحب تاسو یاست مهرباني
عبدالله دانش یم اړیکه درسره نیولې ده
مهرباني
غوښتل مې اول د موضوع په اړه باندې یو نظر شریکم د هغه نه وروسته ستاسو له میلمه نه یو پوښتنه وکړم
ډېر عالي مهرباني
د موضوع په اړه باندې مې تر ډېره پورې نظر دا و زه خپله د کابل پوهنتون فارغ یم د حقوقو د څانګې نه تر ډېره پورې چې ما په کابل پوهنتون کښې ولیدل یو محصل په څلور کاله کښې دومره څه نه شي زده کولی لکه په یو تحقیق کښې چې دی څه زده کوي ځکه چې هغلته په تحقیق کښې که ته یو څه زده کوي او سبا ته هغه ټولګي ته راوړې یا یو بل ځای ته راوړې دا تر ډېره د تا په ذهن کښې او په دې کښې پاتې کېږي ډېر مثبت تاثیر لري عموما په محصلینو کښې او له هغه نه وروسته دا تحقیق یو داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي چې سبا ته کولی شي د هغه نه یو نور څوک استفاده وکړي د ټولنې په درد وخوري په عموم کښې د نړۍ چې دومره پیشرفت کړی لکه څنګه چې د تاسو په خبرو کښې ما واورېدل تر یو حده تر ډېره پورې دا تحقیقاتو برکت ده خو له بده مرغه په افغانستان کښې دې برخې ته البته هېڅ توجه نه ده شوې او دا برخه ډېره کمرنګه ده دا یوازې په محصلینو کښې نه حتی د پوهنتون په استادانو کښې ما لیدلي دي چې دوی تر ډېرو لوړو رتبو پورې په علمي رتبو کښې البته رسېدلي دي خو د دوی تحقیقات البته یا ډېری کاپي پیسټ دي یا داسې څه نه دي چې دوی ټولنې ته یې وړاندې کړي چې هغه د دوی خپل تولید وي خپل تولید موږ البته تالیف او تصنیف دی که نه موږ تصنیف ډېر کم لرو ډېری یا تالیفات دي یا د نورو کتابونو د یوې موضوع اړوند یو څه راټول شوي دي موږ ژبې ته ژباړل شوي خو تر ډېره دا هم ښه دي په دې هم موږ باید اکتفا نه وکړو دې برخې ته باید دولت جدي توجه وکړو حتی که موږ او تاسو خپله د علومو اکاډمي وګورو په افغانستان کښې چې د علمي تحقیقاتو مرکز بلل کېږي تر ډېره پورې تاسو ورشي هغلته اثار وګورئ په کال کښې چې کوم اثار وړاندې کېږي د ګوتو په شمار تصنیف شوي اثار موږ او تاسو هغلته نه لرو نو تر ډېره پورې په افغانستان کښې دې برخې ته هېڅ توجه نه ده شوې او دې برخې ته باید جدي کار وشي نو او عموم کښې که دا فشار په محصلینو باندې راوړل شي یو خو به زمونږ او تاسو آینده نسلونه ښه وروزل شي ډېر لټ منا مخته کېږي چې دوی هر څه په استاد پورې وتړي یا هر څه په چفتر پورې وتړي په افغانستان کښې تر ډېره پورې د درس محور یوازې کتاب او چفتر دی چې په دې کښې محصلین هېڅ کله کومې موخې اهداف چې دوی لري او هغه رشته چې دوی په صحیح معنا باندې زده کړي دوی نه شي کولی چې یوازې له چفتر او د کتاب نه دا زده کړي که موږ غواړو چې یو ښه راتلونکی او روښانه راتلونکی ولرو چې ډېری د افغانستان د زده کوونکو محصلینو یو جدي مشکل دی ده چې دوی کله له پوهنتون نه فارغېږي یوازې تیوري کښې یو څه زده کړي وي په عمل کښې دوی هېڅ نه لري حتی موږ او تاسو چې ورته وایي سکیلز یا نور مهارتونه د دوی د خپلې پوهنځۍ نه وخواته نه وي ده چې یو جدي مشکل په آینده کښې دوی ته ده په وظیفه او نورو اړخونو کښې د کار په چاپېریال کښې چې سبا ته راځي حق حیران وي چې دا زه اوس څه وکړم ما خو څلور کاله زحمت ویستلی نو د هغه نه وروسته دا مشکلات ډېر راځي او پوښتنه مې دا ده تاسو د مېلمه نه چې افغانستان ته اول په دې برخه په افغانستان کښې تحقیقاتو ته خاص په اکاډمیکو مرکزونو کښې چې هغه پوهنتونونه دي ولې دې برخې ته توجه نه ده شوې او څه باید وکړو چې دې برخې ته توجه وشي؟
ډېره زیاته مننه دانش صاحب. کور دې ودان، سلامت اوسئ. نو وسپور سو استاد پیژان ته. استاد، د دانش صاحب د خبرو په اړه څه وایست؟ او دوی وایي چې توجه نه ده شوې متاسفانه. او ځکه دا پوښتنه بیا پکې زیاته کمه چې آیا په افغانستان کې په پوهنتونونو کې تحقیقاتو ته کومه بودیجه هم شته؟ یعنی پخوا کله چې تاسې هلته وی واو کنه، مهرباني وکړئ.
مننه د ټولو اوریدونکو څخه د دې نظریاتو څخه. کراسم مستقیما پوښتنې ته، ستاسو پوښتنې ته او د اوریدونکو پوښتنې ته، زه لازمه ګڼم چې موږ یو ځل د افغانستان د زده کړو سیستم ته یو ځغلنده نظر وکړو. بیا موږ کولای شو چې نسبتا یو ښې نتیجې ته، یوې ښې نتیجې ته ورسیږو. که تاسو وګورئ د افغانستان د زده کړو سیستم، هغه سیستم دی چې هغه په نور نړۍ کې تر ډېره پورې نور د کار لویدلې دي. او هغه په دې معنی چې د ښوونځي څخه موږ را پیل کړو، لومړی خو دغه سین چې ټاکل شوی دی په افغانستان کې چې ماشوم چې اووه کلن سي باید په رسمي ډول په دولتي ښوونځي کې داخل سي او د لومړي ټولګي څخه پیل کړي. دغه د سین معیار اوس په ټوله نړۍ کې تقریبا، خصوصا په اروپا او په پرمختللې نړۍ کې، څلور کلنۍ ته راټیټ شوی دی. یعنی ماشوم کولای شي چې د څلور کلنۍ څخه دی په لومړي ټولګي کې کښېني او خپلې زده کړې پیل کړي. دا په دې معنی چې د زده کړو په دغه اساس کې نور نړۍ تر افغانستان درې کاله مخته ګام اخلي. د دې تر څنګ په ښوونځي کې دغه ښوونځي نصاب چې دی، دا ډېر کله چې وایم جابرانه او غیر منطقي او سرسامونکي نصاب دی. د اول ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې خو خیر دا به ومنو چې ماشوم باید اساسات زده کړي، د ټولو ژبو د ټولو شانو اساسات زده کړي، د ژبې اساسات، یو څه ساينس او یو څه تخنیک او اجتماعيات. اما کله چې خبره د کالج یا منځنی ښوونځي ته رسیږي، نور ماشوم یا یازده کوونکی مجبور نه ده چې خپل ذهن د ټولو موضوعاتو په اساس سره زبالدانی وګرځي او لږ لږ د هر څه څخه باید زده کړي او جبران یې باید زده کړي. دلته د دې سند د دې تقاضا کوي چې دوی د خپل اخلاقي او د خپل ورچا پر بنسټ باندې دوی باید پریکړه وکړي چې کومې خواته غواړي چې خپل راتلونکي علمي سفر وټاکي. غواړي چې د ساينس په برخه کې پرمختګ وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي او کده اجتماعي علومو. دلته باید د دې سویا معلومه سي او هغه معیارونه چې په نړۍ کې اوس ورڅخه کار اخیستل کېږي هغه مراعات سي او هغو ته پام وسي او کار ورڅخه واخیستل سي. او د نهم ټولګي څخه وروسته باید د درې کاله تیجې کې د نهم لسم یولسم دولسم څلور کاله درې کاله وشي، د لسم یولسم دولسم دا د عالي لیسې دوره ده. دلته باید دی خصوصي زده کړې وکړي. خصوصي زده کړې په دا معنا چې دی خپل مسیر چې ټاکلی دی په هغه کې باید مشخص پاتې شي، نه دا چې هم بیولوژي زده کړې، هم کیمیا زده کړې، هم تاریخ زده کړې، هم جغرافیا زده کړې، هم مثلثات زده کړې او هم کمپیوټر او اجتماعیات او ټول زده کړې. دا یو بشر دی، یو انسان د واسه څخه اصلا وتلی کار دی. دا تجربه شو ویل چې دا میتود اصلا کار نه ورکی. یو خود دی علاقه په اساس سره الودی ورچا په دغه شرایط کې وجل کیږي او ځپل کیږي. کوم دا چې دا امکان نه لري چې دا ټول کې دی ماسترز او اول نمبر جو پاره راسي یا دی په دې نمبر باندې پاره راسي. د دې ورسته د کانکور دا سیستم چې اوس دی دا په ټول نړۍ کې اوس تقریبا لمنځه تللی دی. د کانکور په ازموینه کې هم همدغه شان چې د باید زده کړي دي ویلي دي، دغه ټوله باید د ټول امتحان ورکړي، د تاریخ او د ژبو څخه نیولې ده بیا تر سرپمیرو سرپیبایو تر ټولو پورې دی چې دا اوس ورته ښوونځي کې شامل شوي دي. د طالبان د راتګ سره دا ټول باید د زده کړې او سپورت پورې چې دی ولاړ شي پونتون ته لاره پیدا کړي. ولی کم دلیل د دې منطق په کم ځای کې دی، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، دی باید پونتون ته د تګ لپاره یوازې په هغو مضامینو کې امتحان ورکړي او خپله وړتیا وښيي چې هغه د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کړې دي، او هغه د دوه تخصصي مضامین یا تخصص ساحه ده، او په دې توګه باندې دی وروسته کدی دا وړتیا ولري او دا وړتیا وښيي لاس پونتون ته نیمه اجي زده کړو ته یا اجي زده کړو ته د نمبرو او وړتیا پر بنسټ باندې زده کړل کیږي. د دې ترڅنګ په پونتون کې موږ ته تحصیلي نصاب چې دی هغه ډېرې نیمګړتیاوې لري. زموږ تحصیلي نصاب له بده مرغه د ټولنې اړتیاو ته په کتو سره نه دی رامنځته شوی. موږ تحصیلي نصاب د نورو اکثر برخو اداري او دولتي او اجتماعي برخو په څیر راکافي شوی دی. یو بل چا مشتره شوی دی چې دغه مزامین په پونتونونو کې از موږ دغه مزامین په پونتونونو کې زده کول او تاسو هم باید استفاده وکړئ وکړئ. اما دا غیر منطقي ده. دا خلک چې فارغیږي د څلور کال یا پنځه کال یا اووه کال یا دا کال دوه کال دی خپل وخت دلته ځای کوي، دوی تر پونتون وروسته دوی ته هیڅ دا ضمانت نشته چې په خپله رشته کې حکومت یا په ټولنه کې کار ورته پیدا شي. په نورو نړۍ کې په هر کال کې د هر کال په سر کې د هر تحصیلي کار په سر کې دا احصایه کېږي، دا ارزونه کېږي چې موږ کومو پوهنځیو ته اړتیا لرو، موږ په کومو برخو کې څومره محصلینو ته اړتیا لرو. د دغه احصایه پر بنسټ باندې دوی جذب کوي او خلکو ته فرصت ورکوي چې تحصیل وکړي. خو په عین وخت کې دوی دغه خلکو ته په دغه اول کال پوهنتون ته د تګ څخه مخکې دا ضمانت ورکوي چې که تاسو فارغ شئ تاسو په دغه برخه کې تحصیل وکړي یا تخصص واخلي تاسو به حتماً کار پیدا کړئ. یعنی ټولنه یې د پونتون سره په یو قوي زنځیر باندې تړلې ده. ټولنې اړتیاوې په یو قوي زنځیر باندې تړلې دي. مثلا په هالند کې د اوبو مدیریت ډېر سخت اړتیا ده، ځکه چې هالند یو داسې هوا دی چې هغه د بهر د سطح څخه اکثره برخې کښته دي او د اوبو مدیریت ته دوی ډېر پام کوي او ډېره بودیجه حکومت ورته څنګه کوي. په دغه برخه کې دوی هر کال زیات محصلینو ته اړتیا لري، زیات او کله چې محصل هم فارغ شي په همدغه برخه کې د ته کار پیدا کیږي. مخکې د دې چې فارغ شي دوی د دوام کال څخه د پوهنتون د عملي کار شروع کوي. نیمه ورځ پوهنتون ته ځي یا مثلا په هفته کې څو ساعته پوهنتون ته ځي، نور عملي کار شروع کوي او په دې توګه باندې د ټولې اړتیا او د پونتون زده کړې یو بل سره په یو قوي زنځیر او په یو قوي تړاو سره تړل کیږي او د ټولې د شیرازي او د چلونې د پرمختګ لپاره کار ورڅخه ستاسو
بله ډېر مننه استاد. یو شی بل مم که یادم نکو، هغه د په دې جرمني او اکثر اروپایي وادونو کې د جمنازیم سیستم دی چې دلته هغه څوک چې واقعا درس وایي او ویلی شي هغه پرېږدي او نورو ته عرفي ور زده کوي. اما زموږ چې ټوله ځي پوهنتونونه وایي طبعا چې بیا ټولو ته خو کار هم نه پیدا کېږي او لبلی خواه مش پا دانور و هیوادونو که گورو چه کارگر و تزارت ده افغانان صرف ساده کارونه که ولیشی اغا کارونه چه لعرفه سر تلیل دی اغا پیغ برخه که مهارت نلری نو زکا چه پا افغانستان که پا دی برخه که مسلکی شوانزی نشته در دول خلق کم لرو خو مخی ترده چه پا دی هم خبری و که یو افریدون که لرو میرابانی که وی سب میرابانی سب خیر بل اوریدون که بشتر دانش صاحب بیا هم را سراده
سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی صاحب
شبر چاست سلامت سی
سلامت سی مهربانی کوی
تنگه ورور خیتی بیتی خیده جنباز کوچه من ده غزنی ولایت سخن
کوچه صاحب ده پانتونونو که ده تحقیقاتو پاره چه پشتن لره نظر لره
خبر خدا دا شیبر صاحب سیزه خوبه دی دا خونزوی پا باره که و معلومات درکم با دی خونزوی پا باره که دلتا خو یو دا مشکل دا سی نظارت نستا بعضی استازانی پا مکتبو که کم دیخه یو معلم یه مثال شل تنزیز نپاره حلیکانی نوغت آقا کلا درس ویلی سی ساید اخلاسو نو دلته باید کار په دې وسی چې دغو ته معلمانو ته ماشونه باید ور زیات کړي او نظارت باید په وسی په ښوونځیو باید نظارت وکړي چې تر څو پورې علم ته ترجیح ورکول سي او خلک علم ته پام وکړي نو له بده مرغه چې اوس ډېر د علم دغه مکتبونو ته پام ډېر نه کېږي نو دا باید وسی
ډېره زیاته مننه کور دې ودان سلامت اوسئ دانش صاحب تاسې بیا هم کولی شئ که څه ویل غواړئ مهرباني
یو ته څاروان صاحب غواړم چې په دې موضوع اضافه کړم هغه دا و چې پوهنتونونو کې لومړی باید په محصلینو دا فشار راوړل شي یا خپله د استادانو لخوا نه دا تشویق شي یا البته په یو دیکتاتورانه شکل باندې مجبوره کړی شي چې تر څو پورې دوی تحقیق وکړي که یو څوک کول د هڅونې لار نه کېږي هڅونه وشي بیا که د هغه نه وروسته د هڅونې لار نه وي مجبوره یې چې تر څو محصلین مجبوره شي دې کار ته د یوې لارې نه نه د یوې لارې نه او دویم دا باید په پوهنتون کې مونږ حداقل شپږ ورځې رسمي لرو چې مونږ پوهنتون ته درس ته ځو حداقل یو دوه ورځې مونږ ریسرچ ته ورکو چې یا باید په پوهنتونو کې مونږ صحیح نړیوال معیاري ریسرچ سنټرونه ولرو چې هر محصل هلته ورشي خپل ریسرچ وکړي که هغه نه وي حداقل مونږ یو څو خاص ورځې په خاصو موضوعاتو باندې د خپل فیلډ مطابق کومه رشته کې چې دی دی همغلته باید ریسرچ وکړي که مونږ او تاسو که نن غربي نړۍ ګورو یا اروپا ګورو یا امریکا ګورو هغلته چې ډېری نوي شیان کشف کېږي یا په نویو شیانو باندې ریسرچ کېږي دوی یوه نتیجه یا ریزلټ ترلاسه کوي هغه ټول په تحقیقاتو کې همدې د علمي مرکزونو استخراج دی دا داسې د کوم بل ځای نه نه استخراجېږي خو له بده مرغه په افغانستان کې که دا شی ونه شي نو د محصلینو سویه به یې همداسې پاته وي چې ډېری په سیم کې د ګوتو په شمار نفر به وي چې هغه په خپله باندې کار وکړي نور فکر نه کوم چې
ډېره مننه سلامت
شکریا نور څه وکړي نور څه خاص نه لرم
ډېره مننه سلامت اوسئ دانش صاحب تاسو وایئ چې فشار پرې راوړل شي او مجبوره کړل شي محصل چې تحقیق وکړي لیکن په ځینو هیوادونو کې خصوصا امریکا کې تحقیق په شوق خلک کوي خصوصا محصلین مثلا تاسو ته کولمبیا پوهنتون ومنلی تاسو ته وایي که تاسو تحقیق کوئ د تاسې د هغه فیس یوه برخه له دې طریقه تاسې کولی شئ برابره کوي یعنی ګټه حتی تاسو ته درکوي ستاسې تحقیق اخلي په بیه هغوی بیا په نورو مؤسسو مرکزونو باندې خرڅوي نو البته په دې برخه کې باید زموږ خلک وپوهول شي چې تحقیق څه ګټه لري دا پوهنتونونه مو البته اول په دې ګټې ځانونه پوه کړي چې تحقیق څه ګټه لري او وګورو چې استاد څه تبصره لري پیژان صاحب مهرباني
او کاکر صاحب کمی نوم سم
دانش صاحب
دانش صاحب د فشار یادونه وکړه زه خپل په تحصیلي برخه کې حتی په ټول تعلیمي نظام کې د فشار او زور څخه کرکه لرم ځکه چې ما عملا لیدلي دي چې نتیجه یې منفي نه مثبته اما دا باید هم ایر نه کړو چې په غربي نړۍ کې یا په پرمختللې نړۍ کې تحقیق هم د هر چا د وسې کار نه دی نه د هر چا څخه دا تمه کېږي چې باید تحقیق وکړي اصلا تحقیقات چې دی هغه د ماستری په دوره کې یو څه جدي پیل کیږي، په بیچلر یا په لیسانس دوره کې ماستری سره آشنا کیږي، او په پی ایچ ڈی برخه دوره کې بیا نو عمیق تحقیقات کیږي، او وروسته د پی ایچ ڈی وروسته بیا نو هغه کسان چې هغه په اصطلاح سره هغه متخصصین یې د تحقیقاتو، نو دوی د هر شي ته یو یو سیستم یو نظام جوړ کړی دی. دا که موږ داسې مثلا فرض کړو چې محصل چې کله د دولسم څخه فارغ شي او هغه موږ وچ دا دغه معیار کښېږدو چې ته باید تحقیق وکړې، فکر کوم دا به هم ښه نتیجه ورنکړي، او مخ پرته دې چې موږ ځان ته معلومه کړو چې آیا د ذهن د سیریا د فیصله سره هغه علاقه تحقیق ته جوړ ده که نه ده جوړ ده. په دغه غربي نړۍ کې او پرمختللو هیوادونو نورو پرمختللو هیوادونو کې عصري هیوادونو کې په لیسانس دوره کې محصل ته مختلف لارې پرانستل کېږي، مختلف گزینی ورکول کېږي چې آیا غواړي چې عملي کارونه زیات وکړي د تحصیل تر څنګ باندې، او که یو څه په اصطلاح سره فکري او تحقیقي کارونه وکړي، هغه بیا خپل دا تصمیم نیسي او د هغه نمرو او د هغه نور زده کړو ته په کتو سره.
استاد، یو بل لارې سیمینارونه دي چې د سیمینارونو له لارې هم خصوصا په ټیټه دوره کې په نور دنیا کې خواته په تر پنځم او شپږم صنف کې هم لا شاګردان سیمینارونه ورکوي په یو موضوع ورته انتخابوي چې په دې ته تحقیق وکړه او راشه په صنف کې سیمینار ورکړه. دا پایل دی فکر کوم د تحقیق
پایل دی، اما موږ د دوی څخه باید دا تمه ولرو چې سبا دې ورته نوي کشفیات وکړي، په اساس سره اتمن دی باید د لار تحقیق وکړي. دوی ته فیصلہ سا یو دریچہ پرانیزو چھے داغم یو لار دا کتا غوارا چھے پخپل اکادیمکس یا علمی سفر کی مختلف لار چھے داغم یو لار دا چھے دنیو شان سر بھائید زان اشنا کیا او نیوی نظریہ رامنس تا کہ وہ چیرے یا کارو باندی ہوئے کیا، اما دا کسان کی کہ دائی سے دا پدوی کی اتیا فیسا دا پلورز دکرو پا وقت کی یا مثلا نماسوی پا وقت کی دوی نه غواړي چې مثلا دوی سره علاقه نه لري چې تحقیقات وکړي، اما یو ښه پیل دی. تر کومه ځای چې زه د دې سیستم سره بلد یم او څارم د پریزنټیشن څخه یا د دې د پرنسرا سره د یادو وړوکي تحقیقي پروژې څخه، دې هدف دا دی چې محصل د نورو په مخ کې څنګه یا وبخشي شاګرد یا زده کوونکي د نورو په مخ کې څنګه خبرې وکړي، څنګه د نور سره استدلال وکړي، د دوی د استدلال قوه او د دوی د فیصله سره ترسام وتل، د نورو په مخ کې غږېدل او خپلو نظریات څخه دفاع کول، د دوی اساسي هدف دا یو شی دی. اما دا چې اصلي تحقیق او په لوړه سطح تحقیق باید دی وکی یا نو وکی، هغه دی دا ورسته خپل پریکړه کوي. استاد، موضوع ده
د څېړنې لپاره زموږ په وطن کې مواد څنګه په اسانه پیدا کیږي، او یو محصل که غواړي چې څېړنه وکړي څه ډول ننګونو سره مخامخ کیږي؟
زه فکر کوم په دا وروستیو کلونو کې له نیکه مرغه موږ منابع نسبتا خپل حالت او خپل سویې سره برابر د منابعو کمی مو نه درلود، خصوصا د هغو کسانو لپاره چې هغه محصلین چې له نورو ژبو سره په ځانګړې توګه له انګلیسي سره بلد وو، کولای شوی چې د آنلاین کتابتونونو د لارې خپلو تحقیقاتو ته منابع ولټوي او وګوري او استفاده ورڅخه وکړي. اما دا چې په عمل کې څومره دغه کار ته اهمیت ورکول کېږي، او د دولت او د پوهنتونونو او د عالي تحصیلاتو د موسسو او د وزارت څومره دغه هدف و چې باید تحقیقات ترسره شي، دا به بیله مثلا په برخه کې کافی ستونزې وي. نو په ټول کې وایره چې د منابعو په برخه کې
لیکن یو شمېر وایي په افغانستان کې څوک تحقیق هم وکړي څېړنې هم وکړي د عملي کېدو لارې بیا نشته، یعنی یوازې که ډېره توره وکړي هغه د یو کتاب په شکل به چاپ کړي او پاته به شي، حتی ډېرو ته دا زمینه هم نه مساعدي شي.
عملي کېدل د تحقیق
یعنی عملي استفاده ورڅخه نه کېږي. مثلا یو چا په زراعت کې تحقیق وکړو، هغه صرف په هغه پوهنځي کې خبره وشوه او پاته شوه، په عملي ډګر کې له هغه تحقیق نه استفاده نه کېږي.
زه پوه شولم، یعنی دا هغه دوام پړاو دی. اما اول پړاو چې دی، اول قدم چې دی، هغه تحقیق دی، هغه مهم دی، هغه باید وسی. اما دا چې څنګه عملي کېږي دا په دې پورې اړه لري چې دولتونه څومره دې ته پام کوي او څومره دغه تحقیق چې دی کړی دی دا د ټولنې د هغه شته ننګونو او شته ستونزو سره څومره تطابق لري، څومره هغوی ته ځواب وایي، دا ډېره مهمه ده. مثلا که په افغانستان کې څوک د کښتۍ د جوړول په برخه کې، د کښتۍ د چلول په برخه کې تحقیق وکړي، دا به افغانستان ته څه پیدا ولري، ځکه چې افغانستان نه اوبو ته لار لري او نه کښتۍ لري. دا هم ډېره مهمه ده چې موږ باید تحقیق ته باید مخکې یادونه وکړو چې د ټولنې یو ضرورت ته باید پام کوښښ او هغه ته عملي لارې چارې ولټول شي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دولتونه باید دغه مسیر وټاکي او دغه مسیر دغه انګېزه خلکو ته ورکړي چې په دغه برخه کې موږ تحقیقات ته اړتیا لرو او پوهنتونونه باید په دغه دغو برخو کې موږ ته تحقیقات وکړي، موږ بودیجه ورکوو، موږ هڅوو او موږ امکانات ورکوو. دا په دې معنی ده چې د حکومتونو او دولتونو ترمنځ او د تعلیمي موسسو ترمنځ باید همیشه او په هر وخت کې یو همغږي موجوده وي. که دا داسې بې همغږي مخته ولاړ شي نو نتیجه یې دغه کېږي لکه تاسو یادونه وکړه، د تحقیقات په دې کې چې هغه به یا به زموږ د ټولنې اړتیاوو او ستونزو ته ځواب نه وایي او یا به دولتونه په خبر نه وي او د دولتونو سره په همغږي به نه شي. نو دا یو دوه طرفه جاده ده چې باید
یو بل زور داده چې دا اکثرا مهم تحقیقات مهم علمی مجلې نړیوالې مجلې څېړنیزې مجلې خپروي. دا کار څومره د زموږ د محصلینو لپاره څومره ممکن دی، څومره اسانه دی؟ آیا دا کار کېدای شي؟ په که چېرته داسې کار وشي شاید له دې طریقه دوی ته عاید هم په لاس ورشي.
دا کار زما په نظر باندې مهم دی او شونی هم دی. د اوسنی ټکنالوژیکي وسیلو انټرنیټ او د لارې چې زموږ محصلین او هغه کسان چې کوم محصلین هم نه چې هغه د تحقیق سره علاقه لري او غواړي چې واقعا تحقیق وکړي، د تر ټولو مهمه دا په دې برخه کې غواړم یادونه وکړم چې دا یو علاقه ده. تحقیق اسانه کار هم نه دی، تحقیق ډېر مطالعې ته اړتیا لري، تحقیق ډېر پیسرا سره دقت ته اړتیا لري او وخت ته اړتیا لري. نو که څوک محصل هم نه یا مثلا فارغ سوی یا استاد یا بل داسې څوک وي چې هغه په دغه یو علاقه دغه یو مینه لري، هغه کولی شي چې نړیوالو ژورنالونو ته مثلا خپلې لیکنې یا خپلې څېړنې واستوي او د هغو څخه زده کړه وکړي او په هغه سطحه باندې خپل ځان په اصلاح سره مطرح کړي. خو مهمه دا ده چې موږ باید همیشه کله چې تحقیق کوو ما یادونه کړې ده چې موږ باید لومړی د خپلې ټولنې ستونزې، د خپلې ټولنې مشکلات، د خپلې ټولنې ربړي په پام کې ونیسو او پر هغه باندې تحقیق وکړو. دا به دوه ګټې وکړي، یو به مو هغه علمي په اصلاح سره کار ترسره کړي یا علمي مسؤلیت به مو ترسره کړي، بل به دا چې موږ به د خپلې ټولنې لپاره یو څه کړي او نړیوال به مو د خپلې ټولنې د یو ستونزې څخه خبر کړي او د هغو پام مو راغلی موږ نشو کولای چې هر څه پر نړۍ باندې وروته پو او هر څه د نړۍ څخه تم وو چې دې ته موښتنګ راز موږ ته یو څېړنې ممکن دې موښتنګ راز تاسو د بش پر ستوندې مقالې ایمه جورنالونو ته کولی کې ورواز دي موږ هم باید د تحصیل کاندار کشف صفات باندې یو څه د مسؤلیت احساس وکړو او هغه څه چې موږ دا کړی دي خیر کا په لومړي قدم کې کېدای شي په هغه معیارونو باندې چې هغه په علي نړیوالو جورنالونو کې خبره سي یا په اصلاح سره په ټولو معنا باندې په ټول فرایي خو د یو ځای څخه باید پیل کړو او تر ټولو مهمه دا ده چې دولتونه باید په داخل کې په کور دننه کې تحقیقات ته باید ځانګړې پاملرنه وکړي ځانګړې بودیجه ورته ورکړي او ځانګړې علمي قدرونه ورته وروزي او هغوی ته امتیازات ورکړي چې دغه ولاړې اوبه پر حرکت راسي او موږ وکولای شو چې د نورې نړۍ په څیر باندې د تحقیقات پر بنسټ باندې خپلې پریکړې او خپلې ستراتیژۍ عیار کړو او مخته لاړ شو.
نو استاد ستاسو پیغام د هغو محصلانو او اته استادانو لپاره سره چې غواړي څېړنیز کارونه وکړي لومړني ګامونه یې باید څه وي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې تحقیق تر ټولو په لومړي ګام کې علاقه ته ضرورت لري. آیا یو څوک علاقه مند دی چې واقعا تحقیق وکړي؟ که دی پوښتنې ته دی مثبت یا دا مثبت ځواب ځان سره لري دویم ګام کې تر ټولو مهمه دا ده چې هغه باید مطالعه وکړي. مطالعه چې متاسفانه زموږ په تحصیلي سازمانونو کې زموږ په پوهنتونونو کې او په ټول کې زموږ په ټولنه کې یو د پامه لویدلې کار یو د پامه لویدلې ارزښت دی. په داسې حال کې چې په ټول په نور نړۍ کې د ښوونځي د دوران څخه زده کوونکي دې ته تعلق کیږي چې څنګه مطالعه وکړي او څنګه خپل ذهن د مطالعې د لارې راښه کړي او څنګه د خپل خوښه مطالعه وکړي چې په ټولو مهمه دا ده کوم کتاب کوم مجله کوم اخبار د خوښیږي چې هغه پیدا کړي او هغه ته لاسرسی ولري او مطالعه وکړي. مطالعه باید حتما وکړي. مطالعه د یو محقق لپاره داسې دی لکه اکسیجن. که یو محقق مطالعه ونه کړي او ژوره مطالعه ونه کړي او تحلیلي مطالعه ونه کړي او هدفمند مطالعه ونه کړي زه فکر کوم چې د په خپل هدف کې تجربه پوری پرې لای کې دای نسې. نو مطالعه د یو محقق لپاره په خپل برخه کې زه ځینې کسان وینم زموږ په ټولنه کې دوی د طب ډاکټران دي او دوی په ادبیات کې لګیا دي مطالعه کوي داستانونه لولي شعرونه لولي شعرونه تحلیلوي. دا موږ مطالعه ویلای شو اما دا هدفمند مطالعه نه ده. مطالعه
دا ذوقي کارونه دي یا هابي ده؟ نو
دا ذوقي.
بله
او دا دته زه په همیشه تفریحي مطالعه نه مور کوم دا ذوقي مطالعه چې تاسو یې دا ونه وکړه. دوام قدم کې مسلکي مطالعه ده. مسلکي مطالعه هغه ده چې په خپل برخه کې مثلا ځینې لیکنی یا ځینې جورنالونه یا ځینې کتابونه لولي اما ډیر جدي نه دي. خو کدی غواړي چې تحقیق وکړي په هغه باید د دوو پورته پړاوونو څخه راتېر شي. هغه هدفمندي او جدي مطالعه ته راځي. د هدفمندي او جدي مطالعه د لارې دی کولای شي چې تحقیق وکړي او ښه تحقیق وکړي. په دې معنا چې مثلا دی غواړي په کومه برخه کې کنه وکړي. کدی مثلا دی د طب ډاکټر دی ایا دی غواړي چې د زړه په برخه کې یو تحقیق وکړي. دی باید یوازې هغه کتابونه ولولي چې د زړه د هغه د زړه د هیڅ ناروغي په اړه لیکل شوی یا هغه مضامین یا هغه جورنالونه یا هغه لیکنی ولولی چې دا هغه مثلا د زړه دوالونو د بندش په برخه کې لیکل شوی دی. ټول هدف د مطالعه باید په دا برخه باندې متمرکز کې. دا په دې معنا چې یو خو به د ده وخت نه ضایع کېږي او بل به دا چې د ده انرژي به نه ضایع کېږي. که دی هر څه ولولي د زړه په باره کې خو هغه د خپل هدف وړ برخه ولولي یو وخت دی نه هیلې کېږي او انرژي بې ځای مصرفېږي او د تحقیق څخه دی کېدای شي کرشا شي او نور ونه هڅول شي چې مخ ته ولاړ شي. نو هدفمند او جدي مطالعه د تحقیق تر ټولو ترلاسه وروسته تر ټولو مهم ګام دی. دوام دا دی چې دی باید د اړوند تحقیقي ادارو او د اړوند تحقیقي موسسو که هغه په کور دننه وي که په ګاونډ کې که په نړۍ کې هڅه وکړي کوشش وکړي د هغو افرادو سره د هغوی د هغو د مرکزونو سره ځان وصل کړي د هغوی په بحثونو کې د هغوی په ډیبیټونو په مناظرو کې برخه واخلي د هغوی ویډیوګانې وګوري د هغوی کتابونه تېره تحقیقات وګوري او بیا وروسته ورو ورو خپل په تحقیق باندې پیل وکړي او د هغو سره په همغږۍ د هغو سره په د هغو معیارو ته په کتو سره خپل هم عملا پیل وکړي او تحقیق ولیکي یا تحقیقي مقاله ولیکي او دا چې بیا وروسته خپریږي او کادونه پر کېږي یا مثلا خبره پر باندې کېږي هغه وروسته خبره. خو دغه درې هدفونه چې یا درې ګامونه چې دي دا ډېر مهم دي.
بله ډېره مننه. او په سیمن کې قسم تاسو اشاره وکړئ د انګلیسي ژبې تر توجه ډېره پکار ده. حتی په جرمني په شان او د چین په شان او جاپان او د فرانسې په شان هیوادونو کې چې خپل ژبې هم ډېرې پیاوړې ژبې دي هلته هم 80% تحقیقات علمي تحقیقات په انګلیسي کوي. ژورنالونو کې چې کوم علمي مقالې خپریږي انګلیسي دي. بیا هم دانش صاحب لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي نه د دانش صاحب ټلیفون د اصل قطع شوی دی. استاد مخکې یو اوریدون کول چې اوس مدرسو ته توجه ډیره ده، دینی علومو ته توجه ډیره ده، حتی د تحقیقات په دې برخه کې هم ډیر مهم دي. د فقهي یا قانوني مسایلو هلته لاره هوارولی شي. که موږ وګورو په دې برخه کې کوم کار چې فرضاً په مصر کې شوی دی، ایران کې شوی دی یا نورو اسلامي هیوادونو کې شوی دی، زموږ په وطن کې خو فکر نه کوم چې هغه څه کار دی. هغه څه خو نه چې ډیر ډیر معمولي کار هم زه فکر کوم چې نه دی شوی. که څنګه؟
بالکل زه منم. د انګلیسي مبارک غواړم چې خپل په اصلاح سره د لومړی والی یو خاطره در سره شریک کړم. کله چې زه په د انګلیسي په کورس کې وم هلته به مې انګلیسي زده کول نو دا پوښتنه به استادانو یا مثلا هغه معلمانو زیاتره مطرح کول چې ته ولې غواړې انګلیسي زده کړې. زموږ جواب موږ ته داسې راښودل شوي وو موږ کېدای شي هغه وخت دومره دغه نه درلودل په استرا وړتیا چې موږ دا ځواب وای خو را ورېدلی و چې د انګلیسي نړیواله ژبه ده او د نړۍ سره د خبرو کولو ژبه ده. نو دا واقعیت په هر هیواد کې چې هغه د خپلې ژبې تر څنګ هغه ته ارزښت ورکول په پوهنتونونو کې په هالند کې مثلا په ټولو پوهنتونونو کې هغه تحقیقات ټول په انګلیسي کېږي، لیکنې په انګلیسي کېږي او مکالمې په پوهنتونونو کې خبرې مناظرې چې دي علمي مناظرې ټول په انګلیسي کې نو انګلیسي دا که موږ یې خوښوو یا نه خوښوو دا یو نړیواله ژبه ده او د تحقیق ژبه ده. زه په دې باور یم ځکه ټول علمي منابع چې دي هغه اول په انګلیسي کې لیکل کېږي او وروسته نورو ژبو ته ژباړل کېږي. دوامه خبره دا ده چې تاسو د فقهي مسایلو یادونه وکړئ چې په هغه برخه کې هم تحقیق نه دی شوی. د بده مرغه موږ لکه د نورو اجتماعي ستونزو ترڅنګ یوه لویه ستونزه دا لرو چې موږ په خپل دین باندې په خپله ژبه باندې نه پوهېږو. موږ ته دین په عربي باندې راشتل شوی دی او راښودل شوی دی. موږ ته هیڅکله دا فرصت نه دی راکړل شوی چې مثلا موږ هغه سپېڅلی کتاب چې موږ ایمان ور باندې لرو هغه په خپله ژبه باندې د هغه ترجمه ولولو. کچون فوکاها په دې باور دي چې ترجمه د عربي متن پرته نیمګړی ده او اجازه نه لري، نه پوهېږم دا خپل څومره منطق لري، خو په هر صورت زه احترام ورته لرم. اما موږ ته ولې په مکتب او په دا مدرسه کې چې بېخي هغه د دیني علوم هغه هسته ده، هغه خروشنده او خوچېدونکې ګرمه هسته د دیني زده کړو، ولې موږ هلته دا فرصت نه پیدا کوو چې په خپله مورنۍ ژبه باندې د قرآن شریف په معنا باندې پوه شو چې دا آیاتونه څه معنا لري، او بیا د هغو باره کې فکر وکړو چې دا څومره د ستر فرقت ده.